السلام علیکم دی ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونې مطالب: افغان دولت وایي په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت ته رسېدلی. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر:
اوله خو چې راتلی کوردو مثلا چې راسي شرط شاید جنګ وکړي، د کومې کورونا خرابېدل ډېر خلک په دغه حالت کې لاړو مسافر.
او د عدلی وزیر وایي چې د پاکستان په مدرسو کې له افغان طالبانو سره ناوړه جنسي چلند کیږي.
دوی له افغانستان وړي ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان دفاع باید افغان ځواکونه وکړي. مارشال دوستم د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره مزار شریف ته رسېدلی. او د نیویارک والي د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته استعفا وکړه. بشپړ خبرونه: ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او د $1 تریلیون لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو هوایی جدي ملاتړ، هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد جګړه کې د ګډون لپاره تیره شپه مزار شریف ته ورسید. د جنبش ګوند یو ویان احسان نیرو ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
در افغانستان ولسمشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي، په دې اړه به نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی، د ځانګړي ګارډ په سلګونو کسان ورسره له کابل تللي دي.
ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویلي دي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامی ګوند څخه د جلا شوې ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په شمال کې پراخې سیمې او د یو شمیر ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره پر لویو ښارونو د طالبانو د حملو د سمدستي بندېدو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې محمد حنیف اتمر او راس ویلسن پرون پر ښارونو د طالبانو د حملو د بندېدو او همدارس د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو هم خبرې وکړي. د بیان له مخې ښاغلی ویلسن په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده او ډاډ یې ورکړ چې واشنګټن به د تاوتریخوالي کمېدو او د پایداره سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چونۍ سیمه کې ووژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د پکتیا له 1416 څخه نهه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې جګړه روانه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او طبیعت په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویان ادالبرت جانس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمېر چې سږ کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی چې د مخکېني شمېر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکا پکې ځان ګټونکی اعلان کړ د بېسارو اعتراضونو سبب شول. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی خپل مخالفان ځپلي او حکومت یې تر اوسه له 2500 زیات کسان نیولی دی. د جرمني د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلورمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبه له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلورمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمني ته ورسیږي. د باویریا صدر اعظم په وینا په جرمني کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. په جرمني کې تر اوسه د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 2300 زیات ښودل شوی. او د امریکا د نیویارک ایالت والی دریش پته کلن اندریو کومو د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته استعفا ورکړه. دیموکرات کومو پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ ښځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي او زیاته یې کړه چې پر ده د جنسي ځورونو لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په یوه څیړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوال خبره کړه کومو لږ تر لږه د یولسو ښځو په جنسي ځورونه تورن پیژندل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 38. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 چټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 36 چټي 23. او جلال آباد اسمان زایوریز د تودوخې لوړه درجه 39 چټي 22.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د زمری اسد شلمه ده چې د 2021 میلادي کال د اګوست له 11 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیله لري چې په قطر کې پیل شوي مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا باعث شي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د افغان دولت د پلاوي مشري کوي له پرونیو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه کړي دي. د امریکا سفارت هم له دواړو خواوو غوښتي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست هیلمن دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمامدا د چې د قطر غونډي د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابر کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوريو غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته د رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي. او د غونډې پر لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په پرونی غونډه کې پر ښارونو د طالبانو حملې له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللی دی. شکل ستانکزي په اعلامیه کې ویلي دغو حملو د دواړو لوریو ترمنځ د بې باورۍ فضا ایجاده کړې ده. محمد معصوم ستانکزي پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي. دا چې لدی غونډې د طالبانو لوري څه توقعات لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي رادیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویمه ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر درېمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وښوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
نړیوالې ټولنې ته ورسو تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونیو بحثونو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته یې د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشې کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پرېکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دواړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړې له کبله 30,000 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځیو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاتوي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د جګړو له کبله بې ځایه شویو کورنیو ته په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوالو شویو وږو ماشومانو چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالوي کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند نه تر کندوزه، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شویو ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکډه سوې مېرمن ده. وایي چې خاون یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکې کې جنګیږي. نوموړی له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوې ده.
تسریل مرکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وې. بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاون مې پولیس دی. دورسات جګړې ته لاړ. ماشومان مې وږي وو. یوه حویلۍ مو درلوده. طالبانو بریدونه پرې کړل. ډېر ځوانان یې راټول
وسل.
د یوازې لیلما نه ده، بلکې عبداللطیف د هلمند له جګړو را بې ځایه سوی او وایي چې څو ورځې کېږي چې له ماشومانو سره کابل ته سرپناه راوړي. شپې او ورځې له وچې ډوډۍ او اوبو سره تېروي.
موږ د سنگر په هیڅ زمرڅ استفاده کوي. موږ د سنگر څخه موږ په زور راغله، موږ کورونه سره کړه او موږ رپورټ څخه په زور راوي او فلحال په دې سخت حالات کې
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د څو میاشتو وروستۍ جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبلې خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګي لازمه گرفتیم. قرار است که ما 3,000 تا 5,000 خیمه
موږ به تر راتلونکې یوې اونۍ 15,000 بې ځایه شوي او ته خیمه چمتو کړو او په پام کې لرو چې بې ځایه شوي ته کم هم جوړ کړو. د نړیوالې ټولنې موږ غوښتنه دا ده چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې زموږ مرستې ونه سپموي.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړۍ په 10 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس کیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو په رڼا کې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یوه لسیزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لاره پرانیستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لاره پرانیستل شي؟ ورځپاڼه لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال له عراق څخه په بشپړه توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ او څو کاله وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ راین کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د ده د تجربې پر اساس متحده ایالات د یو ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت پام اړولی او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورځپاڼې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شکریا بارغزۍ نوم اخیستی او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. بارغزۍ ویلي له کابله بهر د بشري حقونو د مدافع ټولنو او د ښځو د حقونو د مدافع مؤسسو د معلوماتو له مخې طالبانو ښځینه کارکوونکي د خپلو اصلي هدفونو په توګه په نښه کړي دي. یوه موضوع چې بارغزۍ هغه د اندېښنې وړ بللې د طالبانو لخوا په جبري توګه د کونډو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارغزۍ انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کونډې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورځپاڼې د شکریا بارغزۍ هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن برېښي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ کافي نه دی. فضل احمد مانوي پرون په کابل کې وویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچه بازی شته. ښاغلی مانوي له انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ.
وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ له امله په درېیمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوي نن په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي، او د دې ترخوا له بچه بازۍ سره د مبارزې تر څنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي تر څنګ د بچه بازۍ پر وړاندې هم جدي مبارزه کړې، خو په خبره یې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلي وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې یو شمېر دیني مدرسو کې له افغان ماشومانو جنسي ګټه اخیستل کېږي.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمېر ماشومانو کورنۍ د دیني زده کړو په نوم تیروزي، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې ترهګریزي زده کړې ورکول کېږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له ښه بخته وکولی شول چې له دوی یو شمېر بیرته راوګرځوو، او اوس
قرار دارم.
د افغانستان د عدلی د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او ناامني ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کسان د بچه بازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمېر ماشومان لرې کړي، او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې له دوی د ګټې اخیستونکو په نامه اجازات کې دوه هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
اوس هم په یو راپور کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند څرنګوالي ته کتنه کوو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په یو زیات شمېر سیمو کې څو ولسوالۍ ونیولې، او اوس یې د ښارونو پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلقانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ، وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دی وایي چې بازارونه تړلي دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپله د سیمه ییزو کارکوونکو له ډلې یم. د طالبانو له لاسه او دا چې بیریږم چې دوکانونه مو چور نه سي، تر اوسه په کور کې یو. هټۍ او مارکیټونه تړلي دي، اوبه او برېښنا نسته، او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار ته دغه اوسیدونکي په خبره طالبان د خپلو ترانو په خپرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي، او خلک هم له ویرې له کورونو نسي راوتلی. دا یې زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار ته نن نه دي، له څیرو یې ښکاري چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي. خو طالبان بیا د دغې ډلې له لوري د کورونو د پلټنو ادا ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا ادعاوې بې بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو، کیسې پکې د طالقانو تر ښاره توپیر لري. د دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی، او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسفزای چې د دې ښار هټیوال دي، ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره کمه سوې او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
زموږ بازارونو بدلون موندلی ځکه یو بل دولت راغلی.
او یو اونۍ کېږي چې بازارونه بیخي کمرنګه شوي او دا دوه درې ورځې مو خپلې هټۍ هیڅ نه دي پرانیستې. اوس امنیت یو څه ښه شوی نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو، خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیله مند یو چې بازارونه ښه شي.
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی خلکو مثلا چې راشي شار شاید جنګ وشي، زکوم کورونه خراب کېدل او دغه کېدل، ډېر خلک په دغه حالت کې ولاړ مسافر شوه.
په دوی خبره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي کډوال شوي او ځینې یې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکي وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخوا افغان حکومت ویلي چې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه د پزړپوري خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له مخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې افغان مشران باید د خپل هیواد د دفاع لپاره یو موټی شي. د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي چې مارشال عبدالرشید دوستم د ولسمشر اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې پر لویو ښارونو د طالبانو د حملو او همداراز د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې او بخې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قمندان د وژلو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قمندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چونۍ سیمه کې ووژل شو. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني